دا ماشال رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلی وخت په پښتونخوا کې د ماسپخین څلور بجې دي. تر پنځو پوري په دې یو ساعت خبرونه کې در سره زه حسیبه شهید یم. په دې خبرونه کې مودرته د هند او پاکستان د بهرانیو چارو د وزیرانو ترمنځ په نوي ډیلی کې د شوو خبرو اترو جزئیات راغون کړي دي. نورګن خبری رپورټونه هم درته لرو، خو تر هر څه د مخه د دې ساعت خبرونه درته منور شاو وړاندې کوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر په نوې دلی کې ویلي د هند سره د هیواد تعلقات په نوې ډګر روان شوې دي. نن سهار د کندهار خاروال په یو ځانمرګي برید کې وجل شوې ده او برتانیا د کرنل قذافي مخالفه باغیان په رسمي توګه د لیبیا د جایز حکومت په حیث منلې دي.
او اوس د خبرونو تفصیل. نن د هند سرخار نوی دلی کې د پاکستان او هند د خارجه چارو وزیرانو لیدل کتل کړي. دا په روان کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امن خط خبرو اترو بیا شروع کېدو وروسته د وزیرانو په سطح اولنۍ ملاقات دی. د پاکستان تر ټولو کم عمره او اولنۍ خزینه د خارجه چارو وزیر هند ربانی کر او د هغې هندي سیال اس ام کرشنا ویلي د دواړو هیوادونو تعلقات په یو نوي ډګر او سملار روان شوي دي، او دا چې په دې آرام سیمه کې خپلو تعلقاتو ته د ودې ورکولو د ذمہواری احساس لري. په دې مقاره سنوي سره د خبرو پر مهال هینا ربانی کر ویل چې د شریک تفاهم د لارې د دواړه هیوادونه په مسلو رڼا اچولې شي، او هیواد د هندستان سره مثبت او دوستانه تعلقات غواړي. د دواړو اټمی طاقت لرونکو گاونډي هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرې سخت کال د فروری په میاشت کې بیا بهر شوې دي، چې په کال 2008 کې په ممبئی کې د ترهاګر بریدونو وروسته د هند لخوا ځنډول شوې وې. د افغانستان د کندهار ولایت خاروال غلام حیدر حمیدی نن سهار د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې وجل شوې ده. نوموړي د سیمه ایزو مشرانو سره خبرې کولې. یو ځانمرګي برید کوونکی هم د دغه مشرانو په منځ کې پټ شوی و چې د خاروال سره په څنګ کې ځانوالو زو. په دغه پیښه کې یو کس جوړل شوی هم دی. د دې پیښې وروسته د کندهار والی ډاکټر توریالی ویاسا یو خبری غونډه ته ویل
د کندهار د کوتل مرچی په ساحه کې چې د قدرتمندانو د خوا څخه غصب سوی او قبضه سوی و، د هغه په تصفیه مصروفو بې نقشې بې حسابه چاردیوالیانې خلکو جوړې کړې وې. دا ساحه تصفیه کېدله، نقشې عملي کېدلې، او دا به بیا هم دوام لري. دا پروسه د ده په شهادت سره نه درېږي. دا به نه یوازې په کوتل مرچی کې بلکې د ښار په ټولو ساحو کې به دا عملي کېږي.
د نوموړي وجنه په داسې حال کې رامنځته شوه چې څو ورځې وړاندې اول په دغه ولایت کې د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور احمد ولی کرزی او بیا څو ورځې وروسته د ولسمشر سلاکار جان محمد خان هم وسلوالو وجلی و. نن سهار د بر مومن ایجنسی په بایزو تحصیل د منځري چینې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او امن لخر په قافله د بارودي سرنګونو په چاودېدو او مارټل ګولو وشتلو له امله درې کسان مړه او لس جوبل شوې دي، چې پکې دوه د امن لخر غړي او یو د امنیتي ځواکونو سرتیری دی. د یادونې وړ ده چې امنیتي ځواکونو وخت په وخت مومن ایجنسی کې عملیات کړي او ادعا یې کړې چې بریالي شوې دي. ناټو ځواکونو د افغانستان د خوست ولایت په متون سیمه کې د بریټ پر مهال د ولسی کسانو په نخښه کې دوه بخنه غوښته ده. په دغه پیښه کې اته کسانو ته مرجوب لاوخته و. د ناټو ځای قومندان بریګیډیر کارل ټونر وای دا کسان په غلطۍ سره وجل شوې دي او له عمله یې دوی د اړوند کورنۍ نه بخنه غواړي. په دې مقادنه نواتې غونډه ته د وینا پر مهال د خوست والی عبدالجبار نعیمی ویل په کار دي چې د ولسی خلکو د نخښه کې دوه مخنیوي وشي. د خیبر پښتونخوا حکومت د ډاکټرانو تنخواګانې د زیاتولو فیصله کړې ده. دغه فیصلې تر مخه به د نوو ډاکټرانو تنخوا اوس 20,000 روپۍ وي، چې پخوا 22,000 روپۍ وه. د پښتونخوا د صحت وزیر سید ظاهر علي شاوایی د ډاکټرانو تنخوا یې ځکه زیاته کړه چې دوی په حکومتي هسپتالونو کې د ولس ښه خدمت وکړي.
اوس آفیسر چې دغه مخکې تنخواه هغه مون انکریز کو 24,000 تک، او دغه سه ټی ایم او ټرین میډیکل آفیسرز دغه 22,000 هغه مون انکریز کو 42,000 تک.
د پښتونخوا د صحت وزیر وایي لري پرتو غرضو سیمو کې د هسپتالونو لپاره په سلګونو نوي ډاکټران ټاکلي دي. ډاکټران وایي د حکومت دا ګام به مثال دی. د دې نه وړاندې ډاکټرانو ته دومره پاملرنه چا نه ده کړې. د د خیبر پښتونخوا په پورې نو ښار چارسدا او پیښور سیمو کې د بارانونو له امله اووه کورونه راپرېوتي چې له وجې درې کسان مړه شوي او اووه نور ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي د باران اوبه د نو ښار په صدر بازار کې ولاړې دي چې له امله یې بازار او دوکانونه نن په دویمه ورځ هم بند وو. د پشکال د بارانونو لړۍ له تیرو درې ورځو نه په پښتونخوا کې پیل شوې. بلخوا د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو محکمه وایي سخت کال د سیلابونو د راتلو ویره نشته، خو خلک د تیر کال سیلابونو ویرولي او ځکه اندېښنې څرګندوي. د برتانیا حکومت په لندن کې د لیبیا د سفارتخانه باقی پاتې ټول اهلکار د هیواد نه وباسي. د برتانیا د خارجه چارو دفتر وایي په دې لړ کې د لیبیایي سفارتخانه قائم مقام مشر راغوښتی و او ورته یې د باقی پاتې اته سفارتي اهلکارو د برتانیا نه د وتلو په حق لا ویلي دي. نن د برتانیا د خارجه چارو وزیر ویلیام هیګ ویلي د کرنل قذافي د حکومت نسکورولو لپاره راپاسېدلي باغیان یې په رسمي توګه د لیبیا د جایز حکومت په حیث منلي دي. او اخیره خبر دا چې د ناروې پولیس وایي دوی د یو فارم هاوس نه ترلاسه شوی بارودی مواد تباه کړی دي. دا فارم هاوس د هغه کس لخوا په کرایه اخیستل شوی و چې تیره هفته یې په اوټو یا جزیره کې په ډزو شپږ اویا کسان وژلي وو. پولیسو دا نه دی ویلي چې د اندرس بیرنګ بریویک د فارم هاوس نه د ترلاسه شوو بارودو موادو مقدار څومره او نوعیت یې څه و. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کول. پروانه خبرونه کې مو درته دغه سره برابر کړی دي. په دې خبرونه کې را سره اوري چې د پاکستان او هند بهراني او چارو د وزیرانو ترمنځ په نوي ډیلی کې خبرې اترې بریالۍ سرته رسیدلې دي. په د پاکستان د بهراني او چارو وزیر
I wish to thank you really for being a very very good host. I will see a relationship hopefully which is going to be much different.
د بهرانه چارو وزیر وایي چې د دوړو هیوادونو په اړیکو کې به ستر بدلون راځي. په دې اړه بشپړ رپورت لرو. یو نړیواله اداره وایي په پاکستان کې د سیلابونو له خطرې سره د مقابلې لپاره تیاری نه دی نیول شوی. په سیمه ییزو رپورټونو کې به د کندهار د چودنې حال درکړو چې د دغه ښاروال یې په نخښه کړی دی. د پیښې وایي شاهد
خراب موسی راوچ په دروازه کې چې مرتوا کته فراس ابال ته پروت او غبل نفر دلته پروت دغه نفر سر نو او شرا سبز دغه خو پویونه
د قبایلی سیمې کورم ایجنسی د روسي و ناکراری او وسوالو نخته حال هم درکو چې مرګجوب له حمله ځان سره لري. د خبرونې دویمه برخه کې کرخي پر غاړه اونیس بحث هم لرو را سره اوسه. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع د پاکستان او هند ترمنځ د خارجه چارو د وزیرانو په کچ خبرې اترې پای ته رسیدلې دي. په دې خبرو اترو کې د ټولو حل طلبه مسلو د هواري لپاره خبرې اترې شوې دي او د دوړو لورو لخوا یو غډه اعلامیه هم خبر شوې ده. په دې اړه نور تفصيل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل راکوي.
د پاکستان او هند ترمنځ د خارجي چارو وزیرانو په کچ مذاکرات د هند په خار نیو دیلی کې ختم شو. په دې مذاکراتو کې د پاکستان وفد مشري د خارجي چارو وزیر هینا ربانی خر او د هند وفد مشري اس ام کرشنا کولا. په دې مذاکراتو کې په لائن اف کنټرول باندې تجارت زیاتولو او د عام خلکو تک اسانولو، کشمیر پښخړه او بو په معاملې او خپل منځي اړیکې زیاتولو باندې خبرې اترې وشوې. د مذاکراتو وروسته د دواړو هیوادونو د خارجي چارو وزیرانو ترمنځ یوګړ خبری غونډه وشوه. د خبری غونډې په وخت د دواړو هیوادونو لخوا یو مشترکه اعلامیه هم جاری کړې شوه. په دې مشترکه اعلامیه کې په لائن اف کنټرول باندې تجارت وخت دوه غنټو نه تر څلور غنټو پورې زیاتولو، د سیاحو او زائرینو تک اسانولو، د سرینګر مظفرآباد پونچ او راولاکوټ بس سرویس 19 جوړولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تک لپاره سفری دستاویزات اسانولو باندې اتفاق شوه دی. د خبری غونډې په وخت د هند وزیر خارجه اس ام کرشنا اویل چې په دې مذاکراتو کې د کشمیر په شمول نورو معاملو باندې په راتلونکو وخت کې خبرو اترو لپاره هند تیار دی. هغه زیاتوي
موږ د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کرتا د هند ولس او حکومت لخوا درون هرکلی وایو. هند پاکستان سره د ښه اړیکو ساتلو خواهش لري او مستحکم او خوشاله پاکستان لیدل غواړي. په نننیو مذاکراتو کې موږ په ټولو باهمي چارو باندې خبرې اترې وکړې. د پاکستان او هند اړیکې ښه لخته روانې دي. د پاکستان او هند ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکې د دواړو ملکونو په مفادو کې دي. موږ د کشمیر په پرامن حل باندې هم اتفاق کړی دی او په دې اړه د مذاکراتو لپاره تیار یو.
په دغه موقعه د پاکستان خارجه چارو وزیر هنارا بانی خر وویل چې د سیمې استحکام لپاره د پاکستان او هند یو بل سره تعاون ضروري دی. هغې زیاتوي، زه ستاسو د درون هرکلی او د مذاکرات په سنجیدګۍ سره اغستو لپاره مننه کوم. پاکستان او هند دواړو هیوادونو لا نور مذاکرات هم کول ضروری دي. د سیمې استحکام لپاره د پاکستان او هند ترمنځ ښه اړیکې ضروری دي او زه هیله لرم چې دواړه هیوادونه به د نننۍ مذاکرات په اوچت کچ رسي. د پاکستان او هند د ولس په سوچ کې مثبت بدلون راغلی دی او نوي نسلونه به په راتلونکي وخت کې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې بدلون وویني. یاد دی وی چې تیر ورځ د پاکستان او هند ترمنځ د سکرتریانو په کچ مذاکرات شوي دي چې پکې د پاکستان وفد مشري سکرتری خارجه سلمان بشیر او د هند وفد مشري نیروپما راو کوله. په دې مذاکراتو کې د پاکستان او هند ترمنځ د خارجه چارو وزیرانو په کچ خبرو اترو لپاره ایجنډا جوړولو، په لائن آف کنټرول باندې د عام خلکو تک اسانولو او تجارت زیاتولو په اړه باندې خبرې اترې شوي دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو اورئ. په راپورټ کې مو واورېدل چې د پاکستان او هند د بهرانیو چارو وزیرانو په نوې ډیلی کې کتلي او د دواړو لورو ترمنځ په بیلابیلو مسلو باندې خبرې اترې شوې دي. نو پوښتنه دا ده چې هغه کومې لانجې دي چې د خبرو اترو پر وخت به د دواړو هیوادونو د مشرانو مخې ته پرتې وي. رویټرز خبري اژانس په خپل راپورټ کې هم دغو لانجو ته کتنه کړې ده چې عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
رایټرز خبری اژانس چې د پاکستان او هند ترمنځ د کومو لانجو ذکر کوي، په هغو کې کشمیر، امنیت، سیاچین، افغانستان، تجارت، ویزا او د اوبو پر سر لانجه شامله ده. د کشمیر په برخه کې رایټرز خبری اژانس وایي چې دا د دواړو هیوادونو د خراب اړیکو مرکزی ټکی دی. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په مسله دوه په قاعده جنگونه سوي دي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې په 1989 کې یغیتوب پیل شو چې هند یې تور په پاکستان لګوي، خو پاکستان وایي چې د کشمیرانو یوازې اخلاقي مرسته کوي. اژان زیاتوي چې که د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې ناکامه سي، نو داسې ویره ده چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې به د تیر کال په شان حکومت ضد پرتشدد مظاهرې بیا پیل سي. د تیر کال په مظاهرو کې 110 کسان وژل سوي وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو یو بل مهم ټکی افغانستان دی. پاکستان فکر کوي چې هند افغانستان په پاکستان کې د ګډوډۍ لپاره د اډې په توګه استعمالولای سي، خو هند ویره لري چې له طالبانو سره خبرې اترې او د امریکایي ځواکونو وتل به پاکستان په افغانستان کې برلاسه کړي. د اژانس په وینا هم دا وجه ده چې امریکا هڅه کوي د دواړو هیوادونو اړیکې عادي کړي. رایټرز خبري اژانس امنیت هم یو له مهمو لانجو څخه یادوي. اژانس په دې وروستیو کې په ممبئی کې د درو پر لپسو چاودنو ذکر کوي او وایي هند د امنیت په برخه کې زیات فکرمند دی. اژانس وایي که څه هم هند د دې چاودنو تور په پاکستان نه دی لګولی، خو بیا هم څېړونکي شک لري چې په هیواد کې دننه د اسلامي اروپا کوشاته د آی اس آی لاس کېدای سي. هند په 2008 کال کې د ممبئی د پیښو وروسته له پاکستان سره تر هغو پورې له خبرو اترو کولو انکار کړی و تر څو پاکستان په دې پیښه کې لاس لرونکي د انصاف عدالت ته وړاندې نه کړي، خو پاکستان بیا په خپل وار سره دا تور لګوي چې هند په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو شاته ولاړ دی او د طالبانو ډلو ته وسلې او پیسې ورکوي. هند دا تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو او غیر سرکاري او نړیواله اداره اکسفیم ویلي دي چې پاکستان د راتلونکي سیلاب او قدرتي آفت لپاره تیاریاني نه دي نیولې، او که په دې هیواد کې سیلاب یا کوم بل قدرتي آفت راشي نو ډیر خلک به له سختو زیانمنو ستونزو سره مخ شي. د دې ترڅنګ به په پاکستان کې د خونړۍ او سیلابونو یو کال پوره کیږي، خو تر اوسه 8 لکه خلک کورونه نه لري. او خو د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره یا د ان ډی ایم ای چیرمن وینا ده چې ادارې د هر ډول قدرتي آفت لپاره خپلې تیاریانې نیولې دي او متاثرینو د بهالې کارونه به د کال تر اخره پورې پای ته ورسیږي. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال احمد الله نور تفصیل سره.
بین الاقوامی امدادی ادارې اکسفیم ویلی دی چې پاکستان د خپل تاریخ د بدترین سیلاب د تباهۍ یو کال پوره کېدو وروسته هم سیلاب او نورو قدرتي آفتونو نه ځان بچ کولو لپاره تیار نه دی. دا خبره د غیر سرکاري تنظیم اکسفیم لخوا جاری کړی شوی یو رپورټ کې کړی شوې ده. تیره ورځ سرخار اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې د اکسفیم په پاکستان کې مشره نوا خان د رپورټ جاری کولو په وخت وویل چې د تیر کال سیلاب نه متاثر شوي خلکو د بحالۍ او بیا ودانۍ کارونه د ځان ښکار دي، او که یو واري بیا معمولي شین سیلاب هم نو دا متاثرین با د نور ډیرو مشکلاتو ښکار شي. نوموړي وویل چې 2010 سیلاب کې تباه شوي یو شمیر بندونه تر اوسه نه دي جوړ شوي، او د سیلاب راتللو په صورت کې د بندونو خواوشا میشته خلک به ترې ډیر متاثره کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې نوا خان وویل
اوکسفیم چې په کومه طریقه کار کوي، نو اول موږ خپل ځان ته یو ټارګیټ کیدو چې کله آفت کې د متاثرینو شمیره زیاتیږي نو موږ خپل پروګرام نور هم وغځو، او دغه وجه ده چې موږ په کومو علاقو کې کار کوو د هغه ځای اوسیدونکي د راتلونکي سیلاب خطره محسوسوي او سخ کال یې کم فصلونه کرلي دي. پاکستان لا خپل د تاریخ بدترین سیلاب په یو کال پوره کېدو داسې ګامونه پورته کول پکار دي چې په نتیجه کې دې آفتونو کې نه صرف ځاني او مالي زیانونه کم کیږي، بلکې ملک کې روان د ترقۍ کارونه هم ترې نه متاثره کیږي.
نوا خان وایي چې د تیر کال سیلاب نه متاثره شوي 8 لک خلکو کورونه تر اوسه نه دي جوړ کړی شوي، او نه حکومت د راتلونکي سیلاب لپاره څه تیار دی. ولې د آفتونو د نظم ادارې نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي چیرمن ظفر اقبال قادر وایي چې ادارې د هر قسمه قدرتي آفت لپاره خپل ټولې تیاریاں مکمل کړي دي.
جو سیلاب اگر آیا بھی ضلع حکومت مکمل طور پہ تیار بیٹھی ہوئی ہے.
کراتن کے وقت کے سب قسم سیلاب راغلو نو ضلع حکومتوں بالکل ورته تیار دی چې دغه متاثرین با سنگا محفوظ ځایونو ته رسوي او دیو ته با سه امدادی سامان ورکوي، او تر سوچې د تیر کال سیلاب خبره ده نو هغه د پاکستان د تاریخ بدترین سیلاب وو، او موږ سره دومره وسایل هم نه وو چې متاثرینو ته په وخت ورسو. خو بیا هم موږ د نړیوالې امدادي ادارو په مرسته متاثرینو ته هر قسمه مرسته ورکړه، او پاتې شوا د متاثرینو د بحالۍ خبره نو په هغې اوس هم کار روان دی.
کله چې موږ د اکسفیم ګلوبل اډوایزر ډیزاسټر رسک ریډکشن جویریا افسال نه وپوښتل که راتلونکي کې څه قسمه هم سیلاب راشي نو د ځایي خلکو لا څه قسمه حفاظتي تدابیر خپلول پکار دي.
د هر قسمه آفت نه په فوري توګه د بچ کېدو تربیه ورکول پکار دي. هغه ته دا خودل پکار دي چې سراب راتلو په صورت کې ځان او نور خلک څنګه بچ کړي. دین علاوه که دغه خلک د خپل کورونو بنیادونه زیات اوچت کړي او سیندونو غاړو ته کورونو جوړول نه ډډه وکړي نو دا شان سیلاب راتلو په صورت کې کم نه کم نقصان کېدو امکان دی. حکومت له هم پکار ده چې کله خپله 15 کلنه منصوبه جوړوي نو پکې دا قسمه آفتونو لپاره پیسې مختص کړي چې ضرورت په وخت نه صرف خلکو بلکې سړکونو، هسپتالونو او نورو ودانو مرمت پرې وکړي.
یاد دی وی چې تیر کال په 28 جولای راتلونکي سیلاب له وجې د حکومتي اعداد شمار تر مخه 2 کروڑ څخه زیات خلک متاثر شوي وو. 1915 تنه پکې مړو او 2940 پکې جوبل شوي وو. د سیلاب له وجې قومي معیشت ته د 10 ارب ډالرو زیان هم رسیدلی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال رادیو ری اوس هم د افغانستان د ناامنۍ د یو تازه پیښې په اړه درته رپورټ لرو. نن سهار په کندهار کې ځانمرګي بریج شوی چې پکې د کندهار ښاروال غلام حیدر وژل شوی دی او یو بل کس ژوبل دی. په کندهار کې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې داسې پرله پسې پیښې کیږي چې د دې ولایت د ولایتي شورا د مشر او د افغان ولسمشر حامد کرزي د ورور احمد ولی کرزي په ګډون پکې د دې ولایت چارواکي په نخښه کیږي. د موضوع تفصیل له کندهار د مشال رادیو خبریال سید شاه سقیم راکوي.
ځانمرګۍ برید نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د کندهار ښاروالۍ په دفتر کې دننه شوی دی چې په خپله ځانمرګۍ او ښاروال دواړه پکې وژل شوي او یو بل کس ژوبل دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې ځانمرګي برید کوونکي چاودېدونکي توکي په خپل پټکي کې ایښي وو او ښاروال ته له رسېدو سره سم یې الوزولې دي. د پیښې یو تن عیني شاهد محمد نبی د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
ښاروال صاحب راووت، خپل عسکرو سره روان و، د ساختماني شعبې ته تللی او دلته د غوسو پټا
اوس ورسته چې دا خوب سره یسته سو خراب مو سره اوچ په دروازه کې چې مرتوا کته خراب صاحب الته فروت او غبل نفر دلته فروت دغه نفر سر نو او خراب صاحب جو دغه خو دغه په یونه مو سره سم نه رمال می دی
تر پیښه ورسته د کندهار والی ډاکټر توریالی وسا د وی خبري غونډه پر مهال و ویل چې د خاروال وژنه د دولت د مخالفو کسانو یو بل هڅه و چې وای کړه د په خبره هغه کسان چې خاروالی وژلای دی باید خوشحاله نشي چې د پیل شوی کارونه به و دریږي
د کندهار د کوتل مرچی په ساحه کې چې د قدرتمندانو د خوا څخه غصب شوی او قبضه شوی و دغه په تصفیه مصروفو بې نقشې بې حسابه چاردیوالیانې خلکو جوړې کړي وې دا ساحه تصفیه کېدله نقشې عملي کېدلې او دا به بیا هم دوام لري دا پروسه د ده په شهادت سره نه درېږي دا به نه یوازې په کوتل مرچی کې بلکې د ښار په ټولو ساحو کې به دا عملي کېږي
د کندهار وژل شوی ښاروال غلام حیدر حمیدي له تیرو څو ورځو را په دېخوا د کندهار په کوتل مرچی سیمه کې پر دولتي ځمکه د هغو شپاړسو سوو کورونو په نړولو پیل کړی و چې ځینو کسانو قبضه کړي وو که څه هم کندهار والي د خپلو خبرو پر مهال په وار وار د ښاروال له وژنې سره د قبضهګرو نوم یاداوه خو په ډاګه یې ونه ویل چې برید به چا کړی وي
دا د غصبینو کار دی یا نه دی دا به هم د تحقیق په نتیجه کې معلومه شي دا شان به کنټرول شي بعضې خبرې بعضې شان که یوې خوا بلې خواته سره تبادله شوي د تلاشی په جریان کې یا مثلا د کورونو د وړ نورزې د دغه نړولو د حالت په جریان کې که بعضې شان غصبي هغه به هم د تحقیق په نتیجه کې معلوم
بله خوا بیا قر یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي مشال راډیو ته وویل چې برید د دوی یو ملګری کړی دی د ده په خبره د کندهار وژل شوي ښاروال غلام حیدر حمیدي د کندهار ښاریانو په حقوقو تیری کاوه او دوی غچ واخیست د کندهار د ښاروالۍ دفتر چې ځانمرګی برید پکې دننه شوی دی د ولایت له مخام سره دیوال په دیوال موقعیت لري په کندهار کې دا دویم ځل دی چې ځانمرګی برید کوونکی په پټکي کې چاودېدونکي توګه الوزوي څه موده وړاندې په کندهار کې د ولسمشر کرزي د ورور احمد ولي کرزي د فاتحې په مراسمو کې هم ورته ځانمرګی برید شوی و چې ځانمرګی پکې چاودېدونکي توګه په خپل پټکي کې ځای پر ځای کړی و د یو بل خبر له مخې نن سهار د کندهار په لویه والا سیمه کې هم د ملي اردو په یو موټر د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی ماین چاودېدلی دی د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق وایي چې په پیښه کې دوه تنه د ملي اردو سرتیري او اووه تنه عام وګړي ټپیان شوي دي د په خبره په دغه پیښه کې یو ماشوم وژل شوی هم دی تر اوسه د پیښې په اړه چا څه نه دي ویلي سید شاه سقیم مشال راډیو کندهار
په راپورټ کې مو د افغانستان د نارامه ولایت کندهار د نننۍ چاودنې چې ښاروال یې پکې وژلی دی واورېدل او اوس هم له کندهاره د پاکستان قبایلي نارامه قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ ته ورځو او هلته د ناکرارۍ او تازه حال درته درکوو په کرم ایجنسۍ کې د وسلوالو او د مسوزو قومي لښکر ترمنځ نښتې دوام لري په تازه نښتو کې د لسو وسلوالو او د قومي لښکر د څلورو کسانو د وژل کېدو رپورټ راغلی دی په دې اړه تفصیل لسیمینا د مشال رادیو خبريال طارق اورک زایره کوي
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د مسوزو کامل اخکر او وسلوالو ترمنځ نخته دوام لري د سیمینا رسیدلی راپورونو کې ویل شوي چې په جګړه کې نور هم ځاني زیان اوړېدلی دی حکومتي سرچینې وایي چې په تازه پیښو کې لس وسلوال مړه او څلور کامل اخکر کسان زخمیان شوي دي آزادو سرچینو تر مخه د وسلوالو د مړو شمېره د دې نه کمه ده بل خوا تازه راپورونو تر مخه په کاټا سړي کلي کې وسلوالو د عامو خلکو نور کورونو ته هم هور اچولی دی سرچینې وایي چې د سوځېدلو کورونو میره تر لسو پورې ده خو له ځینې سرچینو تر مخه د دغو شمېره د دې نه زیاته ده په پیښو کې کوم د مرګ ژوبلې اطلاعات نه دي رسېدلي د سیمینا نوم نه ښودلو په شرط یو کس مشال لډیو ته په دې حق لس داسې وویل
تازه په کټې سیړي کې او په شیشي ونکې کې دا نن ورځې تازه کورونه سوي دي د نور په جوګي او په ګوازو کې پرون بل پرون کې کورونه سوځولي دي ټوټل کورونه چې سوځېدلي دي په دوو ورځو کې نه هغه د سو نه بره دي او کوم د کلیمو ته وخیلو په دې کې کورونه خالي دي په دې باندې قبضه د
ویل کېږي چې د مسوزو قوم لښکر او وسلوالو ترمنځ دغه نښته مختلفو علاقو ته خوره شوې ده د دې سره که څه هم په سیمه کې وسلوالو پر خلاف قومي لښکر سره د امنیتي ځواکونو مرسته ترلاسه ده نو بلخوا په جنګ کې د تیزوالي وروسته یو شمېر وسلوال ډلې د قومي لښکر پر خلاف یوځای شوي دي ځایي خلک وایي چې په سیمه کې د وسلوالو مضبوطې ټکانې دي چې له وجې وسلوالو لخوا قومي لښکر ته سخت مزاحمت دی د سیمې نه یو کس په دې هکله موږ ته وویل
مجھے خبر ہے مضبوطی لکی کلی اگر دا برستا میلا تالیون پخی کلی و دنگر گودو نجاب کلی کبرداب گلشو کلی دا گمان جنگر آنده
دا تیری یوی اونی راہ سی شروع شوی نخط پحکلا مونگ چی کلی دا منزنی کورم ایجنسی انتظامی چارواکے مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ موس خان سر دا خبرو کولو کوشش اکڑو نو دا خبرو کولو نے ڈڈا اکڑا خولی بل خود دا سیمینا ملک حاجی زمان مسوزے کامل اخکر او اسلوالو ترمین دا جنگ پلڑ کی حکومت نا دا نور امداد غختنا هم وکڑا
شدید روان دی کنه دو کوم درابانه او د تلیفون درابانه او د حکومت کوم ټینګونه میکنه دی غار چې دلی دی او دغه نه خاص شدید تو په چلیږي خلکو کې ایمان څه خو اصلې او د شیونو نکمی خو سره شته دی کنه د حکومت په کور دې دوی سره مدد وکي او اره نه منا مدد سره وکي د خلکو زړونه وممي او مقابله وکي
یاد دی چې په منځنی کور ایمرجنسی کې وسلوالو او کامل اخکر ترمنز نه خطا هغه محل شروع شو کله چې د ځای خلکو پر وینا وسلوالو د مسوزو کوم د خلکو په څارو باندې د قبضے کوشش وکړو پدې نه خطا کې تر اوسه پورې د حکومتي سرچینو تر مخه 15 زلوی وسلوال مړ او یو شمېر زخمیان شوی دي آزادو سرچینو د وسلوالو د مرکېدو د دغه شمېر تصدیق نه دی کړی بلخ تر اوسه پورې د لخر سلور کسان مړ او شپږشتو پورې زخمیان شوی دي خلک وایي چې د سلور کسانو مړی تر اوسه پورې خپلو خپلوانو ته نه دی ملو شوی طارق قرقزی مشال رادیو کورم ایجنسی
مشال ریڈیو وار
که پختو وای مشال رادیو او وری او زدا وایم چې که پختو نه هم وای پختو پویږي بیا هم مشال رادیو وری او که پختو نه وای او نه هم پویږي صرف یل وستل شي بیا هم مشال رادیو ډاٹ کام ته ورشي زمنګ ټوله خبرونه په لیکل شي به بڼه تر لاسه کړي او اوس بیا هم درته یو سیمه ایز موضوع لرو او یوی نړیواله ورسپانې ته کتنه لرو اسوسییټډ پریس لیکي افغان حکومت د امریکا هغه تورونه رد کړي چې غنې د دوی د تنظیم لاندې دغه هیواد د مرکزی بانک نه پیسې په غلا وتلی او د اورپا کلاسونو ته ورغلی دي د دې مقالې مهمه برخه درته فرخنده وزیر وړاندې کوي
اسوسییټډ پریس په افغانستان کې د امریکا لخوا د مالی مرستو د یو رپورت په اړه لیکي د افغانستان د خزانه وزارت ویلي دوی د امریکا د هغه پلټنو هرکلی کوي چې غواړي دا معلومه کړي د دغه هیواد د بیا جوړولو لپاره په بلیونونو امریکایي مرستې چرته لګېدلي افغان حکومت دغه هیواد لپاره د امریکا د خاص مرستیال انسپکټر جنرل هربرت ریچرډسن هغه تورونه رد کړي چې پکې ویل شوی د افغانستان مرکزی بینک نړیوالو سلاکارو سره مخالفت لري د افغان حکومت او امریکا ترمنځ یو ځل بیا په تعلقاتو کې د امریکا د مالی مرستو په لګولو تناو راغلی امریکا د 2000 لومړي کال وروسته کله چې په افغانستان د وسوالو طالبانو خلاف حمله وکړه او یا بلیون ډالر مالی مرستې د دغه هیواد سره کړې دي د امریکا لخوا د افغانستان سره د مالی مرستو د پلټنو دغه رپورت وایي امریکا هڅه کوي چې دغه هیواد سره مالی مرستې د غلا کېدو نه چپاتې کړي چې په اړه د افغانستان د خزانه وزارت وایي د امریکا د دغه رپورت یو وړاندیز چې د دغه هیواد ټولو لوی شخصي بینک کابل بینک د خکبلو په اړه دی د افغانستان د قانون خلاف راځي دغه رپورت دا هم وایي په افغانستان کې د امریکا د مالی چارو د نمائندګانو او افغان حکومت اړیکې هم په تیر کال کې ښې نه دي پاتې شوي تیره اونۍ د هربرت ریچرډسن دفتر چې سیګار نومیږي دا تور لګولې و چې افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د مالی چارو په کارکونکو کابل بینک ته پتلو بندیز لګولې چې له عمله اورپکو ته د پیسو پتلو کې خنډ رامخته شوی سیګار د هم وایي په دغه بینک کې کار کول د بهرنو لپاره مشکل شوی رپورت وایي د تیرې سمودې راهیسې د افغان حکومت او د امریکا د مالی چارواکو ترمنځ اړیکې د کړکېچ سره مخامخ دي که څه هم دواړه غاړې غواړي په ګډه کار وکړي خو سیګار زیاتوي د کابل دغه ګام چې د دوی په کارکونکو په مرکزی بینک کې ځینې بندیزونه ولګول دا ښکار کوي چې د دغه هیواد حکومت په دې کې پاتې راغلی چې خپلې مالی چارې سمې کړي د مرکزی بینک پخوانی مشر عبدالقادر فطرت تیره میاشت د دغه بینک ته مالی بحرانونو په کنټرولولو کې د ناکامۍ وروستو امریکا ته وتښتېدو تیره میاشت انټرنیشنل مانیټری فنډ افغانستان ته د 70 میلیونه ډالرو امداد پر دې ودرو چې په دغه نړیوال ملک بانکونه نه وو خوشاله. د افغانستان د خزانه وزارت وای د نقد پیسو د شمارلو ماشين دا وخت یوازې د کابل په هوائي ډګر کې دی او دوی کوشش کوي چې دغه ماشينان په بانکونو کې هم ولګوي. دغه وزارت ته هم وای دا خبره د افغان قانون خلاف راځي چې د یو افغان بانک ته حساب سارنه د یو بل ملک حکومت وکړي. د افغانستان د خزانه وزارت زیاتوي هغه فندونه چې په غلطه استعمال شوي او یا د اورپکو لاسو ته ورغلي مخنیوي د افغان حکومت په ذمہوارو کې ناراضي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
تاسو ماشال رادیو اورې د خبرونې نیمه برخه ته را ورسیدلو. پښتونخوا کې سلور نیمه بجې شوې. یو وار بیا منور شاته بغوک شو چې د ریسات د خبرونو لنډیز وای.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کار په نوی ډیلی کې ویلي د هند سره د هوا تعلقات په نوی ډګر روان شوې دي. په محمد جنسی کې نن سهار په امن لخر او امنیتی ځواکونو برید شوې چې په نتیجه کې درې کسان مړه او لس جوبل شوې دي. نن سهار د کندهار خاروال غلام حیدر حمیدی په یو ځانمرګي برید کې وژل شوې ده. ناټو ځواکونو په خوست ولایت کې د ولسی خلکو په نخښه کې د لو معافي غوښته ده. او برتانیا د کرنل قذافی مخالفه باغیان په رسمي توګه د لیبیا د جایز حکومت په حیث منلې دي.
لاند خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل او سم واره رسیدلې د کرخي پر غاړه اونیس پروګرام ته د خبرونه په ژوندۍ بڼه تاسو اوریدلې او اوس په سبچوي بڼه تاسو واوري چې د دوهم ځل لپاره خبريږي. البته تاسو ټلیفونونه پکې نشو اغستلې خو د خبرونه تاسو ته شاهین بونيري وړاندې کوي.
د کرخي پر غاړه
د کرشه پر غاړه ستړي مشه قدر مند اوریدونکو د کرخه پغاړه کې د شاهین بنری سلامونه او نیکی هلی ومنه. د نن د کرخه پغاړه کې به مونږ قبایلی سیمو کې د پرمختیا په چارو باندې خبرې کوو. په دې موضوع باندې د دین وړاندې هم مونږ بحثونه کړي دي خو دا دومره یو مهم بحث دی چې د دې بار بار تذکره پکار ده او په دې باندې د قبایلی سیمو د پرمختیا سره د تړلي خلکو سره خبرې ستاسو سره خبرې ځکه چې دغه سیمه اوسیدونکو تاسو یې او تاسو دغه سیمه د پرمختیا خپل یو ویژن لري خپل یو فکر لري خپل یو تصور لري. مونږ غواړو چې په دغه خبرونه کې په دغه موضوعاتو باندې باسو کو تاسو سره تازه معلومات هم شریک کو او دغه شانته د قبایلی سیمو د پرمختیا د لپاره چې کم خلک کم چارواکي کم غیر سرکاري ادارې حل ځلې کوي دا غي دم ځان خبر کو چې دا غي د حل ځلو ستراتیجی راوزی او کنه راوزی. و دې خبرونه کې به ما سره د فاټا رورل ډیولپمنټ پروجیکټ ویان هارون شنواری سے برخه اخلي. دغه شانته د قبایلی سیمو د پرمختیا د ادارې کوم چې د مرکزی حکومت اداره ده د هغې د سیکرټر ناصر خان سره ما خبرې کړې دي سوشي به وړاندې هغه به هم اورو. او دغه شانته زبه هڅه کوم چې قبایلی سیمو کې د ټوریزم یعنی د سیلګرۍ د ودې د پاره څه کول پکار دي پاغي باندې د دغه لارې یا دغه میدان یو ماهر ډاکټر عادل ظریف صاحب تمخواست کړی دی او هغه جمعنه کړی دی چې زموږ سره به برخه لی په دې خبرونه کې. هارون شنواری صاحب سره ټلیفون پکړه دی. شنواری صاحب تاسو ته ستړی مو شوم.
السلام علیکم جی ټول اوریدونکو ته زما طرف نه سلامونه.
د جولای په سوار لسم باندې د پښتونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر سره په مشوره کې و غونډه شو او په دغه غونډه کې دی په دې رضا شو چې د کال 2011 12 د پاره به د قبایلی سیمو د پاره 15 بلین روپے د کالانا د کلیزه ترقیاتی پروگرام د پاره دی مختص کړی دی. تاسو هم یو پروژه چلوي په دغه سیمو کې او تاسو وخت په وخت کدار ته وای چې دغه پروژه صدا یو زل بیا او د په کوم سیمو کې کار کوي او تر اوسه پورې تاسو د کار امپیکټ سره یعنی د دې نتیجې سره وتی دي.
زمونږ چې کومه پروژه ده هغه خو فاتح رورل ډیولپمنټ پروجیکټ د ایف آر ڈی پی په نوم باندې کار کوي. په مصرف بنیادی اصول دے آگا داد قبائلی سیما سے بے غریبی ختم غریبی کے منگ بلاتے قبائل د ټولو مسلو چې کوم د حالات را جوړ شوي دي په دې کې د غریبۍ ډېر لوی کردار دی. غریبي مونږ سرته کولی نه شو. نو د دې پروژې بنیادي مقصد چې کوم دی په قبایلي سیمو کې غریبي ختمول دي او د دې لاندې مونږ مختلف کارونه کوو. دلته سکلو اوبو منصوبې دلته کوو، دلته سړکونه جوړوو، دلته قبایلي زلمي ټرینینګونو ته لیږو، د هنر تربیتو نه ورکوو چې د دوی په روزګار شي، لاس کې هنر راشي او پکار سی دې کې دا کو دینا دینا علاوه کوم قبایلی زمیداران دي چې موږ ته ننګونه ورکو د کر کې د بابت کرا غیله موږ خېسته ورکو فتو ورکو نور خیبر پښتونخوا علاقو دا سي غرض چې ننګونه ادارو ته دي چې تاسو قبایلی زمیداران کوم دي جدید کوم کر کې کوم کرګي دی هغه خبر شي او په دې کې خپل چې کوم د کرکې دي ځکه چې قبایلي سیمه کې بنیادي شی چې کوم دی هغه کرکې دی. نو د دې باندې مونږ کوو اور سره ور سره چې کوم ځنګلات دي چې مونږ وچ دلته ځنګلو لګیږي دا خلکو دپاره خلکو ته مونږ نرسیانې ورکوو، ټرینینګونه ورکوو چې دوی په خپل کور کې چې کوم دي بوټي وکړي او بیا یې په پروژه باندې خرڅ کړي. دغه شان دي که دوی روزګار ځان شي مختلفو حوالو سره مونږ
دا راته وایي شنواري صاحب چې دا کارونه په کومو سیمو کې روان دي، یعنی د قبایلي کمی سیمې دي چې هغه ستاسو د دې پروجیکټ د سوري لاندې هلته کار کوي؟
دا درې قبایلي ایجنسیانې دي، باجوړ ایجنسی او مومند ایجنسی او خیبر ایجنسی. په دغه درې کې فلحال دا پروګرام روان دی.
ښه، بدې کې کمی پروژې سر ته رسیدلې. تاسو د ډیمونو ذکر وکړو، تاسو دغلته د کرکروندې په میدان کې د ټریننګونو ذکر وکړو، بیا د ځوانانو لپاره د هنر ورکولو یعنی هغه ته د هنري تعلیم ورکولو ذکر مو وکړو. نو دې کې داسې غټ غټ کارونه چې هغه تاسو سر ته رسولي او دغه اوس نتیجې هم راوځي، داسې څه پروژې شته، څه کارونه شته؟
بالکل، بلګری سره په دې کې چې کومه ده اوس پورې مونږ د سکلو د اوبو چې کومه بنیادي مسله ده تقریبا مونږ اوس ونه زیاتې چې کوم دي مونږ د سکلو د اوبو منصیبې طرفه ولیدي چې پای کې ډګویل ټوبویل هینډ پمپ چینې دا ټولې پکې شامل دي. دغسې قبایلي زلمو ته چې کوم روزګار هنر ورکول دي تقریبا اوس پورې مونږ 3,000 قبایلي زلمي چې کوم دي هغوی ته په مختلفو شعبو کې یعنی کمپیوټر ډرایونګ ویلډرینګ ویلډینګ فریج اوور کنډیشن دا شان دي چې بنیادی چې کوم هنر دی هغه ورته ورکړی دی او دین پر روزګار کړی دی.
ها نو هارون صاحب، ما چې سو شبه وړاندې د قبایلی سیمو د پاره د پرمختیا کمې اداره د حکومت پاکستان د غیر سکتر ناصر خان سره خبرې کولې، نو هغه هم دا ذکر کوي چې دوی ټریننګز ورکوي هغه مختلف چې کوم هنرونه دي په هغه حواله باندې ټریننګ. تاسو په نظر باندې بیا د دغه ځوانان چې ټرین شي د دې تربیت وشي نو دی به کارونه چرته کوي؟ په قبایلی سیمو کې داسې کارخانه هم نشته دی، داسې لوی مارکیټ هم نشته، نو دا دی د کار پیدا کولو لپاره هم څه فکر تاسو بیا لرئ کنه؟
بالکل، دا تاسو ډیره خسته خبره وکړه. په دې باندې مونږ غور فکر کوو، فاتح سیکرټریټ کوم دی په دې باندې پورا هغه خیال کوي چې دې لپاره مستقل چې کوم دی کنه دلته د روزګار ذریعه راشي او په هغه کې مونږ چې کوم غټه چې کوم یو سټیپ مونږ واخستو پروجیکټ هغه دا دی چې مونږ په پنجاب کې چې کوم دی د پاکستان د انټرنیشنل لیول چې کومې کارخانې دي په ګجرات او په فیصل آباد کې، نو دا قبایلي زلمي مونږ دلته په ګجرات کې او په فیصل آباد کې د ټیکسټایل او فین انډستري یعنی پکو انډستري دغلته مونږ مستقل پر روزګار تلو چې دلته ورته اول څلور میاشتې ټریننګ ملاو شي او بیا څلور میاشتو نه پس همدغه قبایلي زلمو ته دلته روزګار هم ملاو شي او روزګار سره ورته د رهایش بندوبست هم ملاو شي.
زموږ سره اوریدونکي دي، د دې اوریدونکي خبره به واورو بیا مخکې. غرسنه بیٹنه صاحب دی د کراچۍ نه، نو بیٹنه صاحب خپل خبره وکړي. صاحب
بله، سلامونه نیکی هیله او احترامات نه ومنه.
وعلیکم السلام.
یو وړاندیز لرم.
جی جی،
وړاندیز دا څه ده نه تقریبا څلور کاله مخکې په 2008 کې د جنډولې بازار تقریبا په 2000 دکانو باندې مشتمل یو لوی بازار وای او حکومت ډېر په بیرغمۍ توګه سره وران کړی او څلورو کالو تېرېدو باوجود هغه بازار یې نه جوړ کړی او د پاټه ډیولپمنټ اتارټي ول چې کومې خبرې کوي کنه چې موږ قبایلي علاقو ښه داسې ترقۍ کارونه کوو هغه دا چې کله مثال ساتیان لاړ شو هلته ځمکني حالات وګورو هلته بالکل هېڅ ترقۍ کار نه ده سوی بالکل هېڅ ترقۍ کار نه ده سوی او که کوم د موږ بازار چې کوم ډنګ کړی دا په دې به نه تاسو یو پروګرام جوړ کړو دا به ډېره ښه وي.
بیٹنے صاحب جی 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 ستاسو ډیر مننه کوم چې تاسو دغه ستونزې ته اشاره وکړه او ډیر مننه چې یاد مو کړو مونږه یقینا دا مونږ چارواکو سره خبرې کول شو. هارون شنواری صاحب خو د یو پروژې یا د یو پروجیکټ ویان دی او په هغه اړه باندې کار کوي. خو د دین به زه دغه پوښتنه کوم چې دی په خپل قبایلي سیمې سره تړاو لري. شنواری صاحب په قبایلو کې د خلکو بنیادي روزګارونه څه دي؟ مونږ چې تاریخي ګورو روایتي انداز باندې ګورو په قبایلو کې خلک کم کم روزګارونه کوي.
بالکل شاهین تاسو د خصوالو د روز کم بتنی کم خبرو خپل نام خپل دی باندې اهمیت لري. یم زه صرف تاسو ته یو خبر د دې ټلیفون کالر حواله سره کومه چې دی خبره بالکل ټیک دي. تاسو وګورئ نو د اوسو پورې خو په قبایلو کې دا څه ترکه کارونه اړو شي نه دي چې څنګه اوس روان دي او کیږي به خدای دې له وخت خلی. زه تاسو سره صرف یو تاسو ته زه فکر خیمه چې کال 2009 یو نه واخله تر ووم پورې په قبایلی سیمه کې د سړی په سر باندې پارک کپیټل ډیولپمنټ انویسټمنټ چې په سړی په سر باندې 200 روپے حکومت پاکستان لگاول جبکہ عمدہ ٹائم دفارا پنور پاکستان کی 2000 روپے سڑے انویسٹمنٹ کیے تو سوچ کے سمر لوئی فرق سات لے اور دیر سال سات لاکھ یا تلویز سال سات لاکھ امتاز گزر کے قبائلی سینی بانی سڑی پسر بانی سمر کم خرچ ہوئے رہے اور سمر دا شاد پاتے شوے دا یہ خل کو خبریں بالکل سزے بانی دی اس سے گرو منگا نہ لگ دا سے درم خوشی چیرہ قبائلو سرا کار روان دے مختلف پروجیم روان دی حکومت امر تفنجی دوے نو دا با انشاءاللہ اثرات بخکار رکی خوب دے بانے بلے گوخت لگی
خجی
اس کے تاس دا کم سوال اکلو چیرہ خل کو روزگار نو کتاس ہو گورے بنیری سے دا طول اکسیمہ چکمہ دا دا کر کی دی سر تعلق لری دا زراعت سرا زراعت سے کم دے کنا اس ما پہ پیرشی بھی کال کی ما یو خل یو ریسرچ کرے ہو یو ادارے سرا او پا ریسرچ کی منتا عمدہ دری خبریں سرتا نے چې یو چې کوم دې عدالت چې د غریبې لپاره ختمولو لپاره چې کوم دې کومه سکار کوو نو هغه موږ سره زراعت دا یو شوبه ده چې اوس او پورې د نوې کیسه د خلک چې کوم دې په یو نه یو شکل کې په قبایلی سیمه کې زراعت او سره کچ کی او کومه د زراعت او خبره دا هم نه کړل. دلته دا چې پروژې را نه وسته دلته دا هیڅ ټیک نه کوو بل څه باندې مسله ځکه نه حل کیږي چې اوس زمونږ قبایلی زمیدار په دغه سروې ریسرچ کې ما وکړو
چې
ما دا خبر را کړه شو کہ قبائلی زمیندار سے کم تکڑا کستے آگے در زراعت میں وسلے ہیں
آیا
بار تو اباسی غتی اباسی چنم دے مڈل ایسٹ اباسی جائے
مزدورو دا پارا آو
مزدورو دا پارا زکا چی زراعت کشتا نو دے کنا چی کلا منگو لے زراعت خلکو لو نو دغا تکڑا لاسونے چی کم دی تکڑا خلق دا و مخفل وی زراعت تا ہوندے دا خیہ براتین کی
منگ چی دا قبائلو دا ٹولنے خبر کو شنواری سیب نو تاسو څنګه نه چې زمنګ دغه ټولنه چې دا یا زمنګ د قبایلو دغه جرګه چې دا یا زمنګ د مشران چې دی هغه په دې خبرو باندې پویږي نه په دې خبروم چې د غور کوي چې روره دام ضروری کار دی دا روزګار بکو د خپل خوره با بادو د خپل پټي بکرو نو الغه به ترقی کو کنه.
د دې کې بنری څه خبره دا چې لکه کمی وسیلو خبره وخت تاسو وکړه کوم قدرتي وسیلو او بیا د پوهې خبره تاسو وکړه نو ګوره با چې زرو کې دا چې دی دای کی صرف قبایلی مشران کی کوم دی اغه ملامت کوي نه دی پکار دغه کې تا ته خامخ د حکومت لاس پکار دی هلته دومره وسایل د خلکو سره نه چې هغه خلک خپل لاس باندې کوم دی د غټول کارونه ځان لسم کړی نو دا د حکومت تاسو ته وخت کم ما فکر دو خیلو دا بالکل اتنټیک فکر دی چې په دې کې دومره غټ فرق ساتل شوی په تیر شوی 50 پیټو کالو کې سړی په سر باندې قبایل باندې کم سے کم انویسټمنټ شوی رقم په نورې شو باندې شوی دا فرق دی.
شنواری صاحب په دې باندې خبرې کو ډاکټر صاحب عادل ظریف صاحب ډېر مهرباني وکړه مونږ ته وخت راکړه دې مونږ سره ټلیفون پکره باندې دې نو ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشوي وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب تاسو د ماحولیاتو په موضوع باندې د ډیر مودې نه کار کوي او ډیر مینه لري دغه وطن د قدرتي وسیلو سره، نو تاسو په نظر باندې موږ چې قبایلو کې د ترقی خبره کوو، آیا دا د ماحولیاتو د تحفظ نه بغیر ممکن ده دغه د ترقی کیدی شي؟
سوال ډیر مننه چې تاسو راوښتم په دې پروګرام کې، او بالکل دا سوال تاسو ډیر اهم دی او ډیر هغه دی چې بغیر د ماحولیاتو نه ژوند تیرول نه صرف چې دی نو چې په قبایلو کې په دنیا کې نن سبا دا ډیر غټ اوس په دې باندې غټ خبرې کیږي چې بغیر د ماحولیاتو نه ترقی ممکن نه دی، او بل دا دی چې وطن باندې په دنیا کې چې کم دا ګلوبل وارمنګ ورته وایي، دا د ګرمایش کم اثرات دي، دا په معیشت باندې په دې زمونږ چې کم دي ټول وسایل چې کم دي او زمونږ دا چې کم د اوبه دا په هر یو شي باندې ډېر اثر پرې وځي دا دی. نو کم لکه زمونږ شمشي ته پېښ یو دا د فاټ آوازې نه چې تاسو خبرې کوئ، دلته پخواني چې کم روایتي د دې چې کم ونې ځنګلات د دې چشمې د دې د اوبو ټول هغه چې کم نظام و په هغې مطابق باندې به خلکو ډېر ښه ژوند تېرولو اگر چې دې ډېر ترقی یافته نه وو، خو بیا به په خپل ماحولیات کې یو دې ته وي سسټینېبل، لکه دا به دې د هغې سره یو ژوند تړون وو. نو چې دا کله دا دلته کې دا ملیټنس دا چې کم دا دهشتګردي ورته وایي او چې کم دا فوجي کار وایي، شو دې کې دې دا پخواني دا چشمې د دوی دا د اوبه د دې چې کم د خیر دي د دې چې کم د ونو چې کم ډېر غټ اساسه ده دا ټول ډېر متاثر شوي، بلکې تباه شوي دي. او دې حالت پورې چې دا خلک اوس دومره د قبایلو نه دي راغلي دي ښکته پرې کیمپونو کې دومره بد وخت تېری دی، به خپل ساده ژوند او خپل پاکې اوبه د چینو وي د دې به خپل ښایسته اوړه خپل فصلونه نو هغه چې ولا تباه کړه، نو دې به تر کمې د پردي او د بین الاقوامي په اندازونو باندې به دې ژوند تېری. په کار خدا و چې ټولو کې مخکې دوی له دې دا د ژوند لپاره چې کوم دا اهم یو هغه دی دا ضرورت دی د ماحولیات دا خبره نه ده چې دا ښایست خبره کوم، د دې دا اهمیت دی د دین اندازه په کار دی موږ چې دې سره زموږ د ژوند تړون دی
ډاکټر صاحب جی. ډاکټر صاحب دا ډېر ښه موضوع ده، په دې مخکې خبرې کوو. یو اوریدونکي را سره دی سفیر الله شینواری صاحب، دې څه پوښتنه لري؟ شینواری صاحب ستړی مشه درته وایم، ما خپل خبره وکړې صاحب.
السلام علیکم منیری صاحب، ادوار شنوارانو ته زما طرف نه سپیشل سلام. ما زه ادوار نه دا پوښتنه کنه چې زموږ په شنوار علاقه کې ډېر د اوبو ډېر زیات تکلیف دی.
ها
یعنی په پیسو باندې ټینکر چې یو ټینکر په 3000 روپۍ موږ لا راځي، او پیسې چې ور کوم نو په 4 ورځې اشپاک ورځې کې زموږ ته یو ټینکر اوبه په نمبر باندې هغه ټینکر وال راوړي، دومره سخت تکلیف دی. او دوی ته پته هم ده چې نن اته کاله مخکې زموږ له ګورنر شلمان اوبه منظورې کړې وې، منظوري هم شوې وه، په دایم ونه راغله ولي کاتر کې غټ هغه شو، خو هغه په پروګرام په څه طریقه باندې چې یو ګورنر غوندې غټ اثر راشي او دلته ابتتام وکړه هغه هم وشي، او بیا لاړه کې سل سپاتې مونږ یې ګرځا څه وشو چې
دا ډېره مهمه خبر ده. ډاکټر صاحب
مسله زموږ په خبر او هغه تقریبا 10 کیلومتر روډ یې چلوي. ها او څومره واره او څومره همدان دا حکومت او دا غتر کچې دا دومره همدان دی داسې کته چا په د شنواریان هم ته دي ټول زما ته پته ده چې دا خلک چې پراش نو په موټر بيخي په کې لګي.
او صحیح ده
کورونو په موټر یو ورته
په بازار صحیح شنواری صاحب تاسو ډېر مننه
کوم زرات پښته خو چې خلو بو مثلا
ټیک وای جی ډېر مننه تاسو د پښتنې ډاکټر صاحب لبه بیا راځو. خو هارون صاحب مختصر جواب دی ورکول شي تاسو په دې پروژه کې د دې څه ذکر شته د کار
دادا سو شلمان واٹر سپلائی اسکیم دا بالکل دی گورنر سے اتفاق کرے ہوا اور تھا سکو منصوبہ ہوا دا زمونگا پروژه دا ور کرے ہوا په دسمبر 2008 کال کې. خو بیا روس ته په دې کې دا خبر راو وسله او دې خبرې اوریدونکو لپاره دا خبره او تکلیر کوم چې دا منصوبه باندې چې کومه اسټیمیټ لګیدلې و نو بیا پاتہ سیکریټریټ په داسې سلو کړل چې دا باندې ډیر زیات مصرف راځي چې ته د شلمان له وبره کې جوړ لاندې کوتل کې راولې نو هغه په غټ گورنر په سطح باندې د پاتہ سیکریټریټ په سطح باندې دا منصوبه زموږ د پروژې نه ویستله چې دا ستاسو د وخت کار نه دی. تاسو وړي وړي منصوبې اول پکې د ګویل ټو ویل دا غټه منصوبه چې کومه د غټ باندې پروژه غواړي او دا ورته فیزیبل نه ښکاره کېدله
چې د شلمان دغه اوبه دي روخې جوړې شي، ځکه چې په دې باندې ډېر زیات مصرف راځي. هر کله بیا په دې باندې دغه منصوبه هغې نه پس بیا چاپانه نه راولي، دا منصوبه زموږ په روژه کښې نشته. صفات سیکرټریټ بیا چاته فیصله په دې باندې وکړله، بیا به په دې باندې یو بله پروژه به راځي، په دې باندې به کار کېږي. فی الحال دغه منصوبه بالکل بنده ده، او په دې خبره بنده ده اورېدونکي دې واوري چې هغوی وایي چې په دې باندې ډېره لویه خرچه راځي، په دې باندې کوم پیپونه به اچولی کېږي د ټچې سین نه د شلمان نه او تر لنډي کوتل پورې. دغه د دې مینټیننس او دې قاتل چې کوم دي هغه د وخت نه بار خبره ډېره ګرانه ده، مصرف یې ډېر زیات.
ډېره مننه شینواري صاحب تاسو د جواب. امید لرو چې زمونږ اوریدونکي به مطمئن شوي، یعنی تر څه حده پورې به دغه اطمینان شوي چې دغه کار ولې نه کېږي. ډاکټر صاحب راځو بیا د ماحولیاتو دغه ستونزې ته، او یو اوریدونکي لرو د ده خبره اورو. بیا ډاکټر صاحب تاسو ته راځو. حاجي زمین صاحب هم څه خبره کول غواړي. حاجي زمین صاحب تاسو خپله خبره وکړئ صاحب. دې ټلیفون لیکا ښکته شوه. ډاکټر صاحب تاسو د ماحولیاتو خبره کول او ډېرې مهمې خبرې ته مې اشاره وکړه. هغه سفیر الله شینواري مو چې زمونږ چینې وچې شوې دي، اوس به څه کوو ډاکټر صاحب چې دغه وسایل مونږ خو بیا هغه خپل ځای ته نشو راوستې، خو د دې دپاره څه په کار دي چې خپل ځای ته راشي؟ تر زمانه
دې لپاره ضروري خبره دا ده که موږ شینواري صاحب د غوږ کې دي، او که دوی ته لږ علم وي. دا نن سبا په سوماریا او په دې سوفیا کښې ډېره غټه ټیکسالي راغلې ده چې خلک ټول هجرت وکړه خلکو د هغې نه، او هغه تلي دي د هغې وطنې پرېخواوې په دې چې نن نه سل کاله مخکې همدغسې حالات ولته جنګ جګړې وې. د هغوی چې کوم چینې وې، د هغوی چې کوم ماحولیات وو، د هغوی چې کوم ونې وې، د هغوی چې کوم ځنګلات وو، د هغوی چې کوم څه باندې د هغوی ژوند تېرېدو، هغه ټول به لکه باغ کړه. نو اوس هلته کښې دومره غټه ټیکسالي ده چې ټوله دنیا خلک یو ځای شوي دي، په دې سوچونه کوي چې دا به مونږ څنګه دوی مړو، دوی ته به څومره ډوډۍ ورکړو. نو دې ته په کار دي د پاټه سکریټریټ دا کوم جنګلات په کومه طریقه دا باجواړو په سواد کښې او په دې په ملیټنسي او په دې فوجي کاروایانو کښې دې تباکه اوس هم لګیا دي. اوس هم چې دا ټیمبر مافیا لکه چې په افغانستان کښې دي جنګلات تباه کړه، دې دا کښې پښتونخوا ټول علاقې نن نه لس پنځه کاله پس به دا ټول صوبه سیمه چې کومه د پښتونخوا دا به خلک ټول اجرت کېږي. دې کښې به د دې وسایلو باندې د دوی ژوند تړون دی، د دې په ځنګلاتو باندې، د دې چینو باندې، چې یو پېره جنګلات لاړ شي چینې خپله وچېږي، چې یو پېره چینې لاړ شي د هغوی ته ټول چې کوم دا زراعت چې کوم دی معیشت، تاسو خو به تاسو په مشینری باندې او په دې ټیکنالوژي باندې طریقې نه شي کولی چې تر کومې تاسو پخوانی چې کوم ستاسو نظام دی د قدرت تر هغه تاسو تر واپس نه راوستې. نو پام دې طرف ته دی ټولو کښې. لومړی به زه د فاټه ټکې تېرې ستا د صوبه سرحد پښتونخوا دا چې کوم زمونږ حکومت دې ته یم چې دا کوم ټیمبر مافیا چې په کوم طریقه باندې اوس هم لګیا دي په افغانستان کښې دې تباهي راوستې، چې خدای لپاره تاسو په دا په کوم علاقو کښې سواد دی او که په اورکزی ده او په باجوړو کښې هر چېرته دی یو انتهایي دا چې کوم دی نو د جنګلاتو تباه کېږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو وخت راکړه زموږ سره دې خپرونه کښې برخه واخیست. تاسو نور مصروفیتونه هم لرئ، مونږ ستاسو ډېره مننه کوو د ټول ملګري چې تاسو مونږ سره خبرې وکړه.
ډېره مننه
شینواري صاحب. مونږ چې د قبایلو د آبادۍ خبره کوو، نو تاسو خو دغلته ریسرچ هم کوئ او ستاسو اداره دغلته کار هم کوي. د قبایلو ډېره لویه آبادي ده، دغه شمېره کوم ستاسو په نظر کې یا اندازه راته به ووایه؟ خو مونږ دا دې باندې مونږ مخکې هم یو ځل بحث کړی و چې ډېره مهمه ستونزه چې کومه دغه دا ده چې د قبایلو ځوانان او د قبایلو پیغلې په قبایلو کښې خپل یونیورسټي نه لري، هغې خپل پوهنتون نه لري، هغوی به زده کړې چېرته کوي؟ بیا به مونږ هنرمندان څنګه پیدا کوو د قبایلي سیمو دپاره چې په دې وسایلو او په دې ستونزو باندې پوه شي او په هغې تحقیق وکړي او د هغې د حل لارې راوباسي؟
بالکل جی، پوهنتون خبره چې څومره ده، پوهنتون د قبایلو مطالبه هم ده او ضرورت هم دی، او په دې باندې په غټ لیول باندې ډېرې خبرې شوي دي. پوهنتون دپاره چې کوم دی د زده ټاکل چې کوم دي هغه یو مسله ده، په هغې باندې حکومت لګیا هغې کار کوي چې کوم ځای کښې دا پوهنتون جوړ شي، او مختلفو ځایونو نومونه مخې ته راغلي شوي دي چې په کښې خیبر ایجنسي شامله ده، مومند ایجنسي، بیا په کښې څه خلک د کوهات خبره کوي. نو دغه پوهنتون لپاره مجلسي انتخاب نه شوی په دې باندې هغه نه شوی باقي اصلي تور باندې د پوهنتون فیصله شوې ده پوهنتون به جوړېږي ډېر زر
ښه نو یو څو شېبې وړاندې شنواری صاحب ما د ناصر خان صاحب سره خبرې کړې خو نه چې هغه واورو چې هغه سوې د دغه سیمې د ترقی او پرمختیا په اړه باندې
بالکل
نو دا خبره به واورو په شریکه باندې
پټه دی وخت کې د قبایلی علاقو د فاټه ټکي ماته داسې عجیبه ونه ښکاري نو زه به د قبایلی علاقې ویم
جی
د دې لپاره په دوه غټي د دې محکمې دي چې کوم مشره محکمه ده هغه فاټا سیکرټریټ کې او هغه د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری ده هغه مشر دی هغه سره بیا ډېر کسان دي زیاتر دا 15 ارب روپۍ چې کوم ترقیاتي بجټ دی د دې کال لپاره یو 2012 لپاره چې کوم 15 ارب روپۍ بجټ دی دې کې به زیاتر بجټ چې دی نو هغه به فاټا سیکرټریټ استعمالوي او د دې 10% د دې 15 ارب 10% چې دی هغه به فاټا ډیولپمنټ اتارټي یعنی فاټا د ترقیاتي ادارې چې دی هغه استعمالوي
ښه جی
موږ دواړه محکمې دواړه سر په سر لګیا یو یعنی ایٹ دا سیم ټایم سایملټینیسلی ترقیاتي کارونه کوو موږ سره چې کوم دی فاټا ډیولپمنټ اتارټي سره کوم کارونه دي هغه د معدنیاتو ترقی ده چې زیاتر کارونه ورکی باجوړ مومند کې دي او رګزی ایجنسو کې دي دین علاوه موږ سره ورکوټي ډیمونه موږ جوړو اوس پوری موږ یو ډیم کو درګل پل ډیم چې ورته وي په ساوث وزیرستان کې جوړ کړی ډیر کامیاب دی خلکو ډیر زیات دا تعریف کړي هغه د هغوی علاقې د ترقۍ دپاره به یو ډېر مهم رول وي د هغې اوس ورسره ورسره په میرانشاه کې په باړه کې دې طرف ته موږ ډیمونه جوړو زموږ 10% چې کوم دغه دي د بجټ دی کې په دې شعبو کې کار کېږي ټول نه زیات چې کوم مهم کار دی هغه فاټا ډیولپمنټ اتارټي چې کوي هغه د فاټا یعنی د قبایلي علاقو چې کوم ځوانان دي جنکۍ او هلکان ښځې او نر دواړه هغې ته ووکیشنل ټرینینګ موږ ورکوو د شپږو میاشتو څلورو میاشتو چې هغې څه کار کسب زده کړي
صحیح ده ډېره مننه هارون شینواري صاحب چې نن هم په دې بحث کې راسره برخه واخیسته موږ هم ایجوکیټ کړو موږ هم نور هم پوه کړو د قبایلو په ستونزو باندې دغلته د پرمختیا په چارو باندې غواړم خاد آباد او بریالی اوس
کسا میں دزڑ پوینو روزان لامی زور تگورم کسا کسا میں دزڑ پوینو روزان لامی زور تگورم ماپ ماوجنی کافر ہنر دے دلتا ہم زمرم پخپل وطن کی جنگ را پسر دے حلتا ہم زمرم دلتا ہم زمرم
د مشال ریډیو اوریدونکو زیرې درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کوم خبرونې په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ یې درته د مشال په سپو کې خپور کړو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پرېږدئ: 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مو نه شي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.